لوی قواو د پوز مکانیز واکونو ته د پرمختګ زمینه برابروله.
لند خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای شفافیت او حساب ورکول د دوی د کارونو په سر کې ځای لري. دغه وزارت وای دوی له آزادی رادیو سره په خبرو کې داسې مهال د فساد په وړاندې د جدي مبارزې یادونه وکړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون دغه وزارت د قراردادونو پر شفافیت انتقاد وکړ. ولسمشر وویل چې د کورنیو چارو وزارت د تیر کال په قراردادونو کې شفافیت نه و. تر دې وړاندې د افغانستان د شفافیت د څارنې مسؤلانو هم د افغانستان په ادارو په تیر بیا دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د فساد د موجودیت له کبله اندېښنه ښکاره کړې وه. په دې اړه فریبا ظاهر جزئیات اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي شفافیت او حساب ورکول د دې وزارت د کارونو لومړیتوب جوړوي او د فساد په وړاندې یې جدي مبارزه دوام لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر پرونیو څرګندونو ته اشاره چې وایي د دغه وزارت په قراردادونو کې شفافیت نسته وویل
قسمت شفافیت ما یک ظرفیت ملکی
دوی د شفافیت په اړه د کورنیو چارو وزارت یو د پام وړ ملکی ظرفیت رامنځته کړی تر څو په هغو سیستمونو بیا غور وسي چې په تیرو وختونو کې ناکاره وه، تګلارې جوړې سي او پر پالیسیو بیا غور وسي. په ټوله کې له یو کال را په دې خوا هڅه سوې چې دا ټولې پروسې شفافې وي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تدارکاتي مسایل د قانون په چوکاټ کې او په شفاف او حساب ورکوونکي ډول عملي سي.
باید عملی
شوه. د شغلی صدیقی په خبره دغه وزارت لخوا د ولایتونو په کچه د فساد په وړاندې کمیټې جوړې سوې دي تر څو د فساد پیښو وڅاري او په وړاندې اقدام وکړي. دا څرګندونې وروسته لاغه وسوي چې ولسمشر اشرف غنی د شنبې په ورځ په کابل کې دغه وزارت د نوې ودانۍ د پرانستلو پر مهال په افتتاحیه وینا کې وویل چې دغه وزارت د تیر کال په قراردادونو کې هیڅ ډول شفافیت موجود نه و.
یک قرارداد سالهای گذشته وزارت محترم داخل نبود که با اصول قرارداد شد.
دوی وی تیر کال د کورنیو چارو په وزارت کې یو قرارداد نه و چې پر اصول سوی وي. موږ ټول کال په دې تیر کړ چې ټول دغه قراردادونه پاک سي.
بل صرف از این کردیم که قراردادات پاک شد.
ولسمشر سپارښتنه وکړه چې د ژمي په موسم کې داسې اساسي اصلاحات راسي چې د افغانستان خلک نه یوازې د ملي پولیسو پر اتلولۍ بلکې د هغوی پر شفافیت او اغیزمنتوب هم وویاړي. د همدې میاشتې په سر کې د افغانستان د شفافیت د څارنې سازمان هم ویلي و چې د افغانستان په ادارو کې په تیره بیا د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د فساد شتون په دغه هیواد کې د اندېښنو او ناامنیو سبب سوی دی. بلخوا د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون هم څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو په وزارت کې د څه باندې سلو خیالي قراردادونو موجودیت تایید کړی و او ویلي و چې باید په دې اړه جدي او پراخې ارزونې وسي.
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
وسم د افغانستان په اړه بهرنیو ورځپاڼو څه لیکلي دي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د سختریزې وسلوالې ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د رحمان ولي له قوله د هغه د کشر رور کیسه خپره کړې چې په ننګرهار کې د داعش غړیو له لسو نورو افغانانو سره پر بمونو کښېنولی او بیا یې الوزولی دی. ورځپاڼه وایي چې دا پیښه د اګست په میاشت کې وشوه او یې دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. سره له دې چې ټلیګراف ورځپاڼه وایي چې په افغانستان کې په تیره بیا ننګرهار ولایت کې د داعش نفوذ مخ پر زیاتېدو دی، خو د ننګرهار والي سلیم کندوزی وایي چې په دغه ولایت کې د داعش د جنګي غړیو شمیر تر 400 تنو نه اوړي. په عین وخت کې هم شاغله کندوزی او هم په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو عمومي قومندان جنرال کیمبل تاییدوي چې داعش ممکن هڅه وکوي چې له جلال آباد څخه په افغانستان او سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا د مرکز په توګه کار واخلي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د افغانستان په ارتباط تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې منځنۍ آسیا د افغانستان له وضعیته بیریږي. په دې لیکنه کې چې یاروسلاف تروفیموف کښله راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د امنیتي وضعیت خرابېدو د پخوانی شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا جمهوریتونه له تهدید سره مخامخ کړي دي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو له لوري د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار نیولو او د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سخت دریځو حضور د دې سیمې د ثبات نازکوالی وښود. لیکوال وایي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو حکومتونه چې د نړۍ تر ټولو مستبد حکومتونه دي او په فساد هم ککړ دي، د دغو هیوادونو خلک مایوسه کړي او د مسئلې د نړۍ په دې سیمه کې سخت دریځو ته د ودې امکان برابر کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د هوایي ځواک د ورو پرمختګ او په امریکا کې د روزل کیدونکو افغان پیلوټانو د تښتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لومړی د هغو دو افغان پیلوټانو یادونه کوي چې امریکا ته د روزنې لپاره استول شوي وو او هلته بېدرکه شول. ورځپاڼه وایي چې د چهارشنبې په ورځ یوه تلویزیون د متحدو ایالاتونو د کورني امنیت وزارت د چارواکو په قول وویل چې د دغو افغان پیلوټانو میرویس کوهستاني او شیرزاد روح الله ویزی فسخه شویدی.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیم او نره پر حالاتو خبر کرد.
د دې خبرونه په دوام کې د ژوند رنگونه او ژوند په شیبو کې ونیزه خبرونه لرو. خو مخی تردی د یمن پرتبات په یمن کې د حکومتي ځواکونو په دغه هیواد کې د ایران پلوه یاغیانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته سخت مرجوب لاوشته ده. روستي جګړې داسې مهال شوي چې په سویس کې د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې خبرې لا هم دوام لري. د سولې وی موافقې ته تر رسیدو د مخه ملګرو ملتو په دغه هیواد کې د اوربند د نه مراعاتولو له کبله اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د یمن پوځي او قبایلی سرچینې وایي د دغه هیواد هراد ولایت ته نږدې په جګړو کې لږتر لږه اته شپېته تنه وژل سوي دي. په وژل سوي کې اته ویشت حکومتي سرتیري او څلوېښت شیعه حوثي یاغیان ښودل سوي دي. دغه ورځ په دې پیښو کې د دواړو لورو لخوا د ټپیانو شمیر نوي تنه یاد سوی دی. وروستۍ جګړې داسې مهال سوي چې په سویس کې د یمن د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې یوې موافقې په اړه خبرې د ډسمبر پر پنځلسمه نېټه پیل سوي او ملګري ملتونو تاییدوي چې یک شنبه یعنی نن به د دې خبرو وروستۍ ورځ وي. د دغو خبرو د نتیجې په اړه به په یمن کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولد شیخ احمد د یک شنبه په ورځ ناوخته یوه خبری کنفرانس ته معلومات ورکړي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې دوی د اوربند څخه د سرغړونې راپورونو له کبله سخت اندېښنه لري. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې حکومت پلوه ځواکونو دوه شمالي ښارونه ونیول او یاغیانو دوه توغندي پر سعودي عربستان ور وویشتل. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو دفتر څخه په یوې اعلامیې کې پر ټولو ښکېلو خواوو ټینګار سوی چې د اوربند درناوی وکړي او د یمن تر ټولو سختو ځپل سویو سیمو ته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکړي. که څه هم ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و چې د سولې په خبرو کې د پنجشنبې په ورځ د بشري مرستو د رسولو په برخه کې لومړنۍ موافقه سوې وه چې باید تایز ښار ته ولېږل سي، خو په سیمه کې خیریه ټولنې وایي تر اوسه د ملګرو ملتونو هیڅ کومه مرسته دغه ښار ته نه ده رسېدلې او یاغیان تورنوي چې د دې مرستو لاره یې بنده کړې ده. د یمن جګړې د 2014 کال په سپتمبر کې هغه مهال پیل سوې چې حوثي شیعه یاغیانو له خپلو شمالي مرکزونو څخه د پلازمینې سنا د نیولو په لور پرمختګ وکړ. دغه جګړې بیا وروسته هغه مهال لا سختې سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د روان میلادي کال په مارچ کې د حوثي یاغیانو په وړاندې بریدونه پیل کړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې مودې کې تر 15,800 ډېر کسان وژل سوي او تر 28,000 ډېر ټپیان دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو قدرمن اوردونکو کل داس شوی چې د سودا اخیستلو په وخت د دوکاندار له بد چلند سره مخ شوی یست، دا پوښتنه د کابل له اوسیدونکو وکمینه کړي.
مثال چې تلم له بازار مې چې اخیستی اول پرون لور ته جوړ بوټ اخیستل، ما په درې نیم سو غوښتل، اغله 500 نه کمول. د تیراته چې زاد خریدار نه یوزل دوکان، اخر مې تل مال ز خپل هم تاوند یو دوکاندارم، تر اوسه ما خپل مشتری ته نه دی ویل چې توزل دوکان.
اغه وضعیت سره هم دقیقه
وضعیت ګوره، د سو سوال زو زده چې مثال بازار ته زم دغه دوکان ته نه ورزم، و هم چې خوی کنه ده مشتری سره سمه رویه نه کوي، زه از خپل هم نه ورزم.
اکر سودی خوته ګورو، مثلا ته کالی دلته ټول په کوټ بندو کې بند کړی دي خرڅول لپاره کنه
لری نه دا دوه کمیشن ډیر ښه کاریدل. څنګه ته په دې فکر کې سولې د سیاو څه باید مخې تیرې چې خلکو توجه جذب کړي؟
زیر د خپل فکر د خپل مغز مثال یو ډیزاین د کالی چار کوم، خپل ور کوم، دا د دکان اغه هم چې برابر او مخپل کوم. مثال مشتری نه نوځي که شي باندې سترګي ولګي چې مال ته مشتری سترګي ګرم شي.
مثلا دلته یو کمیس ده، شین کمیس ده، یخانه پلاس باندې ګندل سوي ده، دبل دلته د سور کمیس ده کنه، او دا تور کالی دي،
او دا تور دي.
یعنی ټول دکان کې دي امدا خوسته خوسته دي؟
نه نه، نور زه په ویترین کې ملارم، سوال زلار یو یا یو ډیزاین باندې و ما
لکه دی خاطر بیا راسو. مثلا دا کوم شی اندی ده؟
دا چې دي ګلدانیګونی دي، او دا د کوټو د کنج لپاره ده. مثال بازی خلک دی کوټو کنج که بازی خلک دی تخت سر پوری کنه، و خود داخل یو چیه دی لاس کار ده کنه دلتا دیده
که
اتبا جیلی سبایی خلاصم چه کور که کارم نرم، اولادونم مکتب تزی نو شپگ بجه شپگ نیمه ان دست بخشوه چه منگو نیمه بجیم کور ده تلیم. دکان چه کلکی خوی مشتری چی راشی ویده ده دکان کلک ده، دایمی دا کلکی نرازی.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري، زه محبوب شاه محبوب يم او په نیکو هیلو مو هرکلی کوم. نن مو د یو داسي دودیز چار له تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت خبرو چې په افغاني ټولنه کې به داسي ډیر کم اشخاص پیدا شي چې یا به له دا ډول درملو کار نه وي اخیسته او یا هم په خپل نه وي جوړ کړي. دودیز درمل چې په افغاني ټولنه کې د یوناني یا هندي درملو په نوم مشهور دي، له ډیره په خواره هیڅ په ټولنه نړۍ کې جوړیدل او یا هم استعمالیده. موږ په نننې خبرونه کې د دودیزو درملو پر تاریخ، ارزښت او د لیکت پر بهیر غږیږو. راځي ناجیه صافی ته وښی.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه هست شوی او د ژوندانه پایلې کړي، د ژوند د